دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د نومبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی حالات او د ترامپ پر بریا سربیره د خلکو خبرګونونه او نظرونه او سره د خبرونې په دویمه نیمه کې ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مه هېروي. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د روان کړکیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د مارټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. او د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د روان کړکیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې د کورمی شخړه او د ریاست کردار تر عنوان لاندې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کورمه کې د اوږدې قبیلوي او فرقیزې شخړې له امله سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغوی زیاته کړه چې د دې شخړې له وجې کورمه د خیبر پښتونخوا له نورو برخو څخه بېله سوې ده، ځکه چې هلته لوی لارې تړل سوي او د انټرنیټ خدمات ځنډول سوي دي. خبري غونډې ته د کمیشن د شریکې مشرې منیزې جهانگیر او د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان په ګډون د کمیشن غړي فرحت الله بابر او عمومي منشي حارث خلیق ویناوې وکړې. هغوی په خپل اعلامیه کې ویل چې دا تور باید په جدي توګه وڅېړل سي چې د کورمې په تاوتریخوالي کې وسوال او روزل سوي جنګیالي شکیل دي. اعلامیه کې پر مخ راغلي دا د ریاست ذمواري ده چې په کورمه کې تاوتریخوالي ختم کړي او د ولس د ژوند او امنیت د حق ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې چې د کورمې زرګونو خلکو پرون د ترسو لارو د خلاصېدو او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره له پاړه چنار د سدې پر لور پلې احتجاجي لاریون ته دوام ورکړی دی. بلخوا پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د روان کړکیچ ختمولو لپاره به ټولې لارې چارې په کار راولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د مارټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین اپریدی پر مشال اډیو ته وویل چې نن د جمعې تر لمانځه وروسته به په باړه بازار کې احتجاجي مظاهره کوي. په این حال کې پرون د تیرا قومي مشرانو او د وژل سوو ماشومانو خپلوانو د پېښور د کور کمانډر د دفتر مخ ته د مړو په وړلو سره د احتجاجي پرلت اعلان کړی وو. خو د هغوی په وینا پر اړهنګه امنیتي پوسته باندې امنیتي ځواکونو هغوی ایسار کړل او پېښور ته د تګ اجازه ورنه کړه. وروسته د قومي مشرانو او ځای پوځي افسرانو ترمنځ تر کامیابو مذاکراتو وروسته مخصن مهال هغوی د ماشومانو مړي بیرته د پټولو لپاره تیراته یوړل. یو قومي مشر ملک ظاهر اپریدی مشال اډیو ته وویل چې پوځي مشرانو ژمنه ورسره وکړه چې نور به هلته د توپخانې استعمال نه کوي او نه به هم د ډرون لارې پر آبادیو ماټر ګولې توغوي. اینی شاهدان او د ژوبل ماشومانو د کورنۍ غړي وایي چې نومبر پر شپږمه د تیرا په بوټان شریف سیمه کې د پوځیانو لخوا د هوان څلور مرمۍ وتغول سوې چې په نتیجه کې یې له سکول څخه کور ته روان دوه ماشومان ووژل سول او 15 نور ژوبل سول او دا ډول ځینې کورونه هم زیانمن سول. د پاکستان پوځ ویل چې په جنوبي وزیرستان کې له وسوال سره د نشتې پر مهال څلور پوځیان وژل سوي دي. د پوځ د اماړیکو ادارې پرون په خبر کړي بیان کې دا کړي چې د نومبر پر شپږمه د هغې نشتې پر مهال 15 وسوال هم وژلي دي. بیان کې دا نه دی ویل سوي چې وژل سوو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه غبرګون ښوولی دي. د پاکستان پوځ د نومبر پر دویمه هم د جنوبي وزیرستان په سروي کې سیمه کې د څلور وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي زلو کې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنۍ پیښې زیاتې سوي چې ولسونو یې په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتونه یې وهلي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې ماسکو د ریپبلیکن ګوند له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه پروت تفریحي ښار سوچي کې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل چې زه غواړم له دې موقع څخه به ګټه اخیستنې هغه ته د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که ولسمشر منتخب سي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لږ تفصیلات شریک کړي ول. پوتین وویل چې دا څرګندونې د په پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې بیا پیل کړي روسیا خبرو ته چمتو ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل هغه په جنوري کې د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړي تر مراسمو وړاندې د پوتین او ټرمپ ترمنځ د خبرو کولو امکان نسی ردولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ټرمپ ته به د واک لیږد سوله ییز او منظم وي. نوموړي زیاته کړه
Yesterday I spoke with President-elect Trump.
ما پرون منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړه او هغه ته می د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته داډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه لټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی تر مراسم ورسته پیلېږي چې ټاکل سوی دا مراسم د 2015 کال د جنوري پر شلمه وسی. او په پای کې د لوبو خبر، د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې نن د درو یورزنیو یا 500 سیالیو په لوبلړۍ کې دوه مسالی کوي. د استرالیا په ایډلیډ ښار کې روانې نن سیالۍ کې استرالیا دا وخت بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شل اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 101 منډې کړي دي. تر دې وړاندې د نومبر پر 14 په میلبرن کې سوي لومړۍ سیالۍ کې استرالیا پاکستان ته په 2 ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به 3-15 سیالي د نومبر پر 14 د استرالیا په پرت ښار کې وسی. بل پلو د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درو یو ورځنیو یا 15 لوبلړۍ دویمه سیالي سبا او وروستۍ د نومبر پر 14 د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د نومبر په 16 په سوي لومړۍ سیالۍ کې افغانستان بنګلادیش ته په 2 منډو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com هم اوریدلای شي. او کچیر تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو اپ یا اپلیکیشن ورکشته کی ډاونلوډ کړي، بیا به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافي اوریدلای شي. د مشال رادیو نوم موږ د لټون په ځای کې داسې لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیګانو احتجاج نن پر دویمه ورځ هم روان دی. پرون زرګونه خلکو د کورمې له مرکزي ښار پاړه چناره د سدې پر لور احتجاجي لارینو پیل کړ. دا وخت لارینوال سمیر عباس ته رسیدلی دی. دا احتجاج کوونکي په کورمه کې د لارو بندېدو او ناامنۍ پر ضد راوتلي دي. بلخوا پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د روان کړکیچ ختمولو لپاره به ټول لارې چارې په کار راولي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق اورګزیرا کوي.
په کورمه کې لارې بندېدو او نامنیو د پېښو پر ضد شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. د زیارت پر ورځ لا پړه چنار د سدې پلو روان شوي. په زرګونه لارنوال دا وخت سمیر عباس ته رسیدلی دی. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش پر 1 نومبر احتجاج کوونکو ته په خپل خطاب کې ویلي، که څه هم د جرګې په ذریعه حکومت دا پیغام را لېږلی چې ټل پړچنار مرکزی سړک به نور کلاو ساتي، خو تر سوچ په لارو کې د خلکو حفاظت په لړ کې لا اخستل شوي ګامونو مطمئن نوي شوی، خپل احتجاج نه پرېږدي.
مو مینجمنٹ کمیٹی حکومت سر کے نستا ابوئی تو شرائط ابوئی کا محقق کے خلاف سنا دب روڈ کے وہ ڈپلائمنٹ پکڑا کے اسی طریقے سے ورشی ٹائمنگ نظام داش ورشی مین روڈ پکڑا کے اسی چلی گئی پروگرام ہوئی بیا ٹکنے کا کام اندام ادھر والے من نہ بولو تو تسلم ہوئی.
دا احتجاج تر هغه پیل شوه چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا پیښوره د پړچنار په لور روان د شیا مسافرو دوه گاڑی د وسلوال برید لاندې ترتلو پس دوه تنمړه او یو بل زخمی شول. کڅو هم یاد گاڑی د خپل منځرونو په لور د تلو لپاره ورته کمر رسمي قافله نه و جوړه شوه، خو معلوماتو تر مخه یو سو سرکاري گاڑی د هغو سرول. په کورما کې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د برید لاندې تر راتلو پس نه یوازې د ټل پړچنار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې. په سیمه کې لارې د بندېدلو او نامنیو خلاف نه یوازې مقامی شیعهګان پر احتجاج دي، بلکې په اسلام آباد کې هم د یا ټولنې ځینې کسانو احتجاج پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي که حکومتي واکداران د سیمي خلکو ته آزاد تګ راتک او په امن کې د پاتې کېدلو بنیادي حق نشي ورکولی، نور باندې بیا د حکمرانی حقوی هیڅ حق نه لري.
سیمو عوامي مو مشنن رونی نو سه تا دفتر کې وسوالي حق نه لري. په کار دي ته دا دفتر نه وزي دا دفتر دې پرېګ دا چې کله ته آلته به حصے ای ته هیڅ حیثیت نشته ته خپل عوام ته تحفظ نشي ورکوي. نه بیا ته کورمه کې پر چینور کې وسدل حق نه لري.
بلخوا په دغړه د کورمې ځلې تنظیمي مشر جاوید الله مسعود خپل درې زرانه کړو. البته د سرکاري جرګې یو غړی سید شانواز مشال لوډیو ته پر اتم نومبر ویلي په سیمه کې لارې کولو دي خو د هغو امنیت ساتل یو غټه مسله ده. نواز زیاتوي د سیمې امنیت په بحالېدلو کې تر ټولو لوی خنډ حکومت ته د 12 اکتوبر په پیښه کې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. د جرګې غړي ویلي د دوی هڅې روانې دي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه کلاو کړي او هغلته د ځمکو او داسې نورې موجود کشالې په حل کول ورته دائمی امن قائم کړي.
دا اوس خپل کوشش وکړي جرګا بین کوشش کوي جرګې څنګه نه ده پاتې جرګا ختمه شي ویني نه جرګا دې څو غوړل کپه چټي راغلي دا خو لیکن جرګې ټول دا غوړي کوشش وکړي چې تاسو پلیز دا گرفتارې پورا کړئ تاسو مو ته اطلاعو کې چې موږ شو خپل کاروي ماکي بیا شو اوس انتظار دې گرفتارې نه چې څنګه گرفتارې پورا شي جرګا خپل کار شروع کړي بیا
په کورما کې په 12 اکتوبر لا غزګړی د صدې پلو روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راغلی و چې پکې ولستانان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کامی مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په هغه پیښه کې ملوث د شنګک نستیکوټ او کونجلیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لیست حواله شوی. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شنګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي خو د پیښې اصل مجرمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دي راغلي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د بندو لارو او خراب امنیتي حالات په اړه د سمدستي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرم په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په کورمه کې د روان کړکیچ له امله د ځای خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. کمیشن پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د کورمې د کړکیچ پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
د نومبر په 8مه اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د ایچ آر سی پی مشر سکیټر حارس خلیق په ګډون د سازمان نورو مشرانو خبريالانو ته وویل چې په کورما ضلع کې د رواني قبایلي او فرقایزي شخړو په نتیجه کې ځایي خلک د ژوند بنیادي ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جولای په میاشت کې په شخړو کې د اټکل له مخې 90 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لس کم 200 تنه نور ټپیان شوی دي او د سپتمبر په میاشت کې نور 21 کسان ووژل شول او د اکتوبر په میاشت کې د خزو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږ 11 کسان ووژل شول. دا ضلع د نورو قومونو او فرقو ترمنځ د جګړو له امله د صوبې له نورو برخو څخه بېله شوې ده. د کورمې په حالاتو باندې د مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال اشفاق بنګش وایي ځایي اوسیدونکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د زیات کړه
تقریبا 28 ورځې کیږي چې الته مکمل سپلای بندا ته پټرول قلت راغلی چې غوژنه ډیر زیات هغه ته پرابلم جوړ شوی دی. خوراک سکاک د هسپتال هغه چې اوس سفر کوي په افغانستان روټ یا په دغه باندې راځي لکه دغه د پاره دغه روټ باندې مکمل چې کم دی هغه یو قسم بلاک جوړ شوی دی چې هغه نشي تللی.
یاد دوی چې دا لار وروسته تر هغه تړل شوی چې د اکتوبر په 12مه د مقبولو د کوم د ګاډو په کاروان په برید کې ولستانه ووژل شول. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کونج علیزو غره ته پر تلو درو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی ژوبل شوي ول. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړي پیښې په غبرګون کې شوی دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مرکزي ارګنایزنګ کمیټې غړی خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ادارې په کورما کې امن راوست لوکي په مکمل توګه ناکام شوی دی. د زیات تکړه
او د کې بدقسمتۍ سره صوبایي حکومت هم وفاقي حکومت هم او ریاستي ادارو چې کم ځمېداري جوړې ده هغه هغه ځمېداري تر اوسه پورې پوره کړې ده نه. یعنی دا خو یو ایمرجنسي بیسز باندې پکارو چې دیتا ریاکټ کړی و صوبایي حکومت په وخت باندې چې کړه دا مسله شروع کېده دا کانفلیکټ شروع کېده دا جنگونه چې شروع کېدل هغه پکار ته په وخت باندې خپل چې کم ځمېواري و د انټروینشن او الته کې د امن قائمولو هغه هغه په کار د چاغي باندې کار شروع کړی و ورسره به وفاقي حکومت او ریاستي ادارو په کار د خپل کار او خپل ځمداري پوره کړی خو هغه نه ده کړی.
حکومت د اکتوبر په 18 نیټه د شیعهګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوی برید په پیښه کې د شینګک نستی کوټ او کونجا لیزو دو ویش تورنو خلقو پا گدون دو بانده شپیتا نورو کسانو یو لیست سپارلی وو. دا دی کسانو دا نیولو لپارا حکومت دا نستی کوٹ کونج الیزو او شینګک سیمو محاصره ته دوام ورکړي او د دغو سیمو سل مشکوک کسان یې نیولې هم دي خو د پیښې اصل تورن کسان لا نه دي گرفتار کړي شوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
تاندی هیلی
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندی هیلی
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره
زموږ غل مشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای نوی منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ ته به د واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. هغه د خپلې مرستیالي او د ولسمشري لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندي کاملا هریس ستاینه وکړه، ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی ټاکنیز کمپاین درلودي. ټرمپ د نومبر پر 15 د 2020 اړتیا وړ ټاکنیز رای په ترلاسه کولو سره د امریکا 24 ولسمشر منتخب شو. نورحال د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 24 ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځمې پورز په خپله وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبې پورز یې له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړې.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 6 وسی. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د 2020 اړتیا وړ ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 24 ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالي او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه. هغې ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبې په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالد ترامپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنه یې وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالد ترامپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر پر 15 په 2020 انتخاباتو کې ډانلډ ترامپ بریالی شوی، د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاستوالانو او عام ولس د هغه د تګلارو په اړه غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې یوه لویه وجه دا ده چې د امریکا سیاست د نړۍ پر یو شمېر هیوادونو اغیز کوي. دا چې په پاکستان کې ولس د ټرمپ په مشرۍ د امریکا له راتلونکي حکومت څخه تمې لري او کارپوهان پر پاکستان او افغانستان د هغه د تګلارو د اغیز په اړه څه نظر لري. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد یې په اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا پر انتخاباتو د نړۍ د یو شمیر هیوادونو نظر وی او حکومتونه یې په امریکا کې منتخب شوی حکومت نه ډیری تمې لري. په داسې حال کې چې پر امریکا کې ډونلډ ټرمپ انتخابات ګټلی، په پاکستان کې میشت خلک هم د دوی په ملک کې په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت بحثونه کوي. د پېښور اوسیدونکو ایوب شیر په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت نه تمې مشال رډیو ته داسې بیانوي.
کو ګورو نو د امریکایي الیکشن ته د ټولې دنیا نظرو، نو اوس ګورو چې امریکا ډونلډ ټرمپ کمی نوی خارجي پالیسۍ نه راوړي، دا به امید لرو چې ښې پالیسۍ نه راوړي د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د ټولې نړۍ لپاره پرمختګ ثابت شي.
بل اړخته د پېښور اوسیدونکو عثمان دانش پر نړۍ کې روان امن او امان د مسلې په اړه وایي چې هغه هیله من دی چې ډونلډ ټرمپ پر نړۍ کې روان جنگونو ته پاملرنه وکړي او د هغې په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي.
ډونلډ ټرمپ چې کوم دی هغه دا پیرا په خپل چې کوم الیکشن کمپین او په هغه کې داوی چې دنیا نه به جګړه ختمو، او دې وخت کې چې کوم د دنیا کې صورتحال روان دي، د چې کوم د فلسطین جګړه ده، په هغه کې د ایران او اسرائیل هم یو بل سره هر وخت کې هغه شخړه چې کوم دی روانه ده، کله اسرائیل حمله وکړي، کله ایران هلته کې میزایل حمله وکړي، بل دویم د یوکرین چې کوم جګړه ده، هغه هم په دنیا باندې ډېر غټ اثرات، او دغه جګړې چې کوم دی هغه ختمول ټول دنیا خلک غواړي. امریکایي کې هم چې کله هغه کمپین کو خپل نو په هغه کې به دا خبره کوله، په دغه خبره سره هغه خلک دا پیره اوټ ورکړي.
د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د 200 الیکټورل یا انتخاباتي کالج رائے خستل لازمی وي، او د اسوسییټډ پریس ایجانس تر مخی ډونلډ ټرمپ د هیواد پر بیلابیلو ایالتونو کې په بریا تر لاسه کولو د انتخاباتي کالج 295 رائے ګټلی، او د راتلونکي سلورو کالو لپاره د هیواد وسل وختم لوست مشر منتخب شوی دی. بل اړخته د ډونلډ ټرمپ مخالفي او د ډیموکرات ګوند غړي او مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس 215 انتخاباتي رائے ترلاسه کړي دي. په امریکا کې منتخب شوی حکومتونو د دنیا پر بیلابیلو ملکونو په یو یا بل شکل اثر وی. دا چې پر پاکستان او افغانستان د نوی منتخب شوی حکومت اثرات سکی دلی شي، پر پېښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وای،
د امریکای لپاره پاکستان او د افغانستان سیمه تر هغه وخت پورې د دلچسپي زیو د غوی لپاره مهم زیو، کله چې اسامه بن لادن دلته او کله چې امریکایي فوجونه دلته په افغانستان کې موجود وو، د وخت کې امریکایي فوجان هم د دې زینوتی دی او اسامه بن لادن هم نشته دی. نو د امریکای د وخت کې مکمل توجه یا خو یوکرين ته ده یا کومګو ګورو هغه مشرقي وسطا ته ده. د دې دا مطلب نه دی چې د افغانستان یا د سیمه د غوی په ترجیحاتو کې، خو موږ کو ګورو نو دا د غوی په سپلیمنټری چې کوم ترجیحات دي په غوی کې دي. د ډونلډ ټرمپ چې موږ سمره تقریرونه ګورو نو دا غوی په تقریر کې د پاکستان خو ذکر نشته، د افغانستان چې کوم ذکر شوه دی ناغي کوم دا ویلي چې موږ به جنگونه ختمو. نو تما دا دی چې افغانستان په بیا ودانۍ کې یا د سر د خط تعلقات په لړ کې امریکایی نوی انتظامیه سوګامو کی، خو زما خیال نه دی چې د امریکای پالیسۍ کې بس واضح بدلون د دې سیمې لپاره راشي.
پر امریکا کې راتلونکي نوی حکومت خارجه پالیسۍ د پاکستان او افغانستان په اړه څرنګ کېدل شي، د ډونلډ ټرمپ د ګوند ریپابلیکنز د تیرو پالیسۍ او د هغه د تیر حکومت جاري خستو په اساس د پېښور پونتون په بین الاقوامي تعلقاتو په څنګه کې پروفیسر او شنون کې ډاکټر خورشید خان مشال ریډیو ته وایي،
ټرمپ چې دی نو هغه خبرې نه خوښوي په دنیا کې چې کم د امریکې د اقتصاد او د امریکې د تجارت لپاره او د امریکې د خلکو لپاره مسله پیدا کړي. نو په دې سلسله کې موږ ګورو هغه د جنگونو ډېر زیات مخالف پاتې شوی دی. هغه په خپل ټایم کې چې نه د افغانستان کم دوها ډایلاګس وغیرہ ونو په هغه کې هغه ډېر زیات سپیډ اپ کړي او ډېر زیات ارګنایز کړي، او دا هغه مطلب دا چې افغانستان نه وځي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو ټرمپ ته په انتخاباتو کې پر بریا مبارکي ویلې ده. پر امریکا کې نوی منتخب شوی ولسمشر به د روان کال د جنوري په 6 نیټه پر متوقع توګه سوګند پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون باچا هنری گړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بهرنی چار وزیر اسحاق ډار او د حکومت د ائتلافي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ډانلډ ټرمپ ته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده او له هغه د شو اړیکو ساتلو هیله څرګنده کړې ده. بلخوا د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي هم د ټرمپ په بریا خوشحاله دي. ځینې شنونکي وایي چې پاکستان اوس د امریکا لپاره د پخوا په شان ارزښت نه لري، خو ځینې نور بیا وایي چې د امریکا لپاره د پاکستان ارزښت نه دی کم شوی. په دې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک راکوي چې د ډانلډ ټرمپ په وینا پیلېږي.
د پاکستان پر رسنیو کې د ډونلډ ټرمپ په بریا او د پاکستان سره د امریکا د اړیکو په حق لا بیلابیل تبصری کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری هغلی ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده او پر اتلونکو وخت کې ورسره د یو ځای کار کول او ښه اړیکو ساتلو هیله څرګنده کړې ده. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي د ټرمپ په بریا تر ټولو زیات خوشحال دي. دوی پر رسنیو د دې هیله څرګندونه کوي چې هغه بر دوی د ګوند زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو لپاره په حکومت فشار راوړي. عمران خان د تیر یو کال رضایتي مدرسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. د تحریک انصاف د غړو د هیلو پاړه په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسور اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي بیانونو سفارتي او انتظامی ارزښت نه وي او د امریکا پالیسي هم د یو کس په وجه نه بدلیږي.
دا پاکستان قانون دی، عدالت یې فیصلې کړې دي او سورن ملک دی. خو دا چې نن داسې نه چې سورن بالکل آیسولیټیډ وي، پی ټی آی ته یا عمران خان ته ګټه ده چې بهر نه آی حق کې یو پریشر ډیولپ کړي. اوس عمل ودا سمره کی دا بدل خبره ده.
هغه ټرمپ ته اوسنی امریکن صدر جو بایدن نوړاندې هم د امریکا صدر وو او د پاکستان سره ښه اړیکې لرلې، خو اوس د خپل بریا په وینا کې د پاکستان ذکر هم ونه کړو. په دې هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې اوس پاکستان د امریکا د پر خپل ارزښت بایللی دی.
امریکای د ریاست کومه پالیسی ده د پاکستان لپاره، هغه کې خاص بدلون چې کومه ده یا سغت بدلون هغه د ټرمپ دراتلو سره هغه په نظر نه راځي. د پاکستان لکه مطلب دا چې جغرافیه اهم ده، تاریخ عمر اهم نه لري، عمر سیګنیفیکانس نه لري د پاکستان. د پاکستان د امریکای ځکه چې افغانستان کې د هغه کومه معاملات ختم شوی دي، دلته نه لاغیز واکونه تلي د پاکستان د خاص ضرورت لا فلحال لا په نظر نه راځي.
په اسلام آباد کې د نمل پهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د چین د اړیکو ټینګولو په وجه د پاکستان ارزښت د امریکا لپاره نور هم زیات شوی دی او د ټرمپ صدر جوړیدونه پس پر دې عملی مظاهره هم خلک وویني.
اوس د پاکستان لګ لګ ټیل تاسو ته پته چاینا او رشیا طرف تم دی او دا د امریکا لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ټرمپ چې کوم دی هغه پاکستان نه زاد ډیسوسییټ کیول نه شي ځان بہت رخا مخه انگیج شاتی. زما دا خیال دی کنه چې امپورټنس بالکل د پاکستان نه کم شوی. د پاکستان د انگیجمنت به تاسو به 2025 کې بتاوس تخکار شي. فکر چې امریکا په اس توګه نه غواړي چې پاکستان دې دا چې موږ ته یو حوالے سره نوی بلاک اوچ آی طرف ته شفټ شي او پاکستان د پرم دا فیصله ډیر زیاته ګرانه ده. پاکستان اوس ان ا سټیټ اف کنفیوژن دی، نه د امریکې نه وته شي نه خو شامل دي شي.
اغلی ټرمپ د خپل بریا په وینا کې په نړۍ کې د جنگونو ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا د رسنیو د رپورټونو تر مخه هغه په 6 جنوري د صدر په توګه سوګند پورته کوي او درتلونکو څلور کلونو لپاره به د خپل پالیسۍ په اړه وینا کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د روان کړکیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې په کورمه کې د روان کړکیچ لامل د ځای خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورمې زرګونو خلکو پرون د تړل سو لارو د خلاصېدو او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره له پاړه چناره د سدې پر لور پلې احتجاجي لارونو ته دوام ورکړی دی. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د مارټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین اپریدی پرون مشال لډی ته وویل چې نن د جمعې تر لمانځه وروسته به په باړه بازار کې احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان پوځ ویل چې په جنوبي وزیرستان کې له وسوال سره د نشتې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د امریکو ادارې پرون په خبر کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د نومبر پر شپږمه د هغې نشتې پر مهال پنځه وسلوال هم وژلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې ماسکو د ریپبلیکن ګوند له منتخب ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتو دي. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه پروت تفریحي ښار سوچي کې وی نړیوالې غونډې ته تر وینا ورسته ویل زه غواړم چې له دې موقع څخه په ګټه اخیستنې هغه ته د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو مبارکي ورکړم. دا مهم خبرونه لاندیز وروسته استاد سپام د ځانګړي ونې خبرونه د مشال رادیوي مجلې پر لور راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب عامر مو تاسو ته په ونوي غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې په پکتیا کې د جوړې شوې مشاعرې راپور د توړاندې کو ورپسې ورزو مومند ته او هلته د یو ځای شاعر ایوب شوقدری سره دغه پر شاعرۍ خبرې کو او په پای کې د مولانا خانزیب خبرې در اورو چې په دې وروستیو کې د شتمنه پښتونخوا په نوم کتاب لیکل دي. بدرګه مو کړی د پکتیا ولایت احمد اباب ولسوالۍ کې غونز ګل پنو مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام موخې د ځوانو استعدادونو روزنه، د دوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې سیمه کې د کلتوري فعالیتونو د پراخوالي لپاره هڅې وبللې. د پروګرام ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دا ډول موقعو دي د هغو کسانو لمانځنې هم وشي چې د علم او فرهنګ په ګډون یې په بیلابیلو برخو کې ولس ته خدمتونه کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ چې د مشاعرې په یو شعر پیلېږي.
پلی مجبوری مده حد تر سوالی یه ورز بجوڑوم زن لزندهی کلو پتکی.
دا شیر ویون که فرید یاردهی چه دا پکتیا ولایت پا احمد آبا ولسوالهی که دا غنزگل پنوم دا مشایری گردنوالو تخپل شیر رانده که و دا مشایره چه دا اطلاعات و کلتور ریاست لخوا جوڑه شیه و دا پکتیا ولایت دا بیل آبیل سیمو گرن شایرانو او دا شیر و ادب مینوالو پوکی برخه اخیستی و دا مشایری گردنوالو ویل کچیر په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکو او شاعر عبدالله کوچوال مشال رادیو ته ویل
ما شاعری د غنزګول تر اغلی وو قسم قسم نظمونه آزاد شعرونه مثلا غزلونه طنزیه شعرونه دا مو اوریدل روح خوان مزنی واخسته دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغه سي ویناوي چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي مثلا د یوې ویناوي ورور ولس توره سوي ډیر څه زینځ دکیږي.
د وی ټولنې کلتور ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول
دوی را سره په ټولي معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي پاغي پسې جوخته به په سمکنای کې مشاعره وي او پاغي پسې به جوخته په زازی اریوب کې مشاعره وي او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نسو خو په دا ډول غونډو کې
به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي فکری یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي دا غوی ول مانځنه بم پکې کوو. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسره جاری
د غونزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرح شاعرانو انتخابي شعرونه نظمونه او بیتونه ولستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعره غنونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونې کوندې نشي بیا د همسر نشي پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلې سړک د زبېتایم کته تشوي چراغونه د ښار ډېر غریب نیولې وړه بچی ته داسې وې سمې راوړه خو مګر بند و دکانونه د ښار.
دیادوانی ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلي او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیر چټکۍ پرمختګ کولای شي.
د پکتیا د غونځي ګل مشاعرینه مو مومندو طبيعيو هلته زمون همکار شنواز ترکزي د پیژندل شوی شاعر ایوب شوقدری سره خبرې کړې دي. نو موړې په شبقدر کې د غنو ادبي غونډو غړي توپ لري هغه مشال لړی توویل چې د نور ملګرو شاعرانو سره په بدرګي هڅه کړې دا چې د نوي کهول ادبي روزنه وکړي. ایوب شبقدری وایي چې د قلم پالنه ورته په میراث کې پاتې ده ځکه چې په کورنۍ کې تر هغه وړاندې هم نور ادیبان او شاعران تیر شوي دي. راځئ د دې خوږ ژبې شاعر نورې خبرې او شعرونه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
او د شاعرۍ سفر زما دومره نه دی خو زما نیکونو بس هغوی سمې ناسته ډېره کړې ده. د هغوی بدقسمتي دا وه چې د هغوی په مخ کې مې هغوی ته ډوسویلې نو او چې دا هغوی کمې مخصوص شو نو داسې چې کم دی بس ما شروع کړ دې ادبی محفلو کې مې ناستې پاستې شروع کړلې. او دې وخت کې چې کم دی د شبقدر کې درې ټولنې دي دوه پښتو ادبي ټولنه شبقدر قلم کورنۍ دوه سیمه او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدر کړې. او زه چې کم دی دې ټایم کې په قلم کورنۍ دوه سیمه شبقدر کې مشر سکتر په حیث باندې يم.
تاسو سره ملګری شاعران څومره به وي داسې یو شمېر به خو تاسو ته معلوم وي؟
ملګری شاعران خو دلته کې ډېر زیات دي خو چې څومره موږ سره چې کومه دی دلته کې برخه اخلي نو زموږ دغه تقریبا اره مشاعره کې دا درې مشاعرې د میاشتې کېږي لومبیا دویم او درې مجموعه باندې نو تقریبا دغه دیرش پنځه دیر شاعران اره مشاعرې له راځي او ملګری راځي دلته کې چې کوم دی زموږ استادان موجود دي سحر صاحب دی الله پاک دې سحر کتوزه صاحب الله پاک دې ولجوان ورکې غلام حسین محب صاحب دی غوی موږ ته باقاعده لیکچر اخلي دا واتس اپ په گروپونو کې هم عمده سیم چې کومه دی په مشاعرې نه مخ کې شروع کیږي نو یا په املا باندې لیکچر وی یا په یو موضوع باندې لیکچر وی یا هغه چې کوم د تنقید دغه دی هغه باندې موږ ته خبرې کوي نو هغه نه بس روزنه کوم.
تاسو غړیتوب تر د صرف د دواوی او د شوقدر پورې محدود دی که د بهر نه ملګری پېښته چې تاسو مران دي؟
نه زمونږ خو دلته کې چې کوم دی دا خوشا چې کوم زمونږ د شبقدر کلي دغه هم موږ سره مران شته دی او زما خپل د چارسدې ادبي تحریک کې چې کوم دی د مجلس عاملې کې دا غې غړې محترم سرداغې هم ده او زمونږ چې دا کمې ټولنې د بار ملګری رااله موږ هم زو غیم رااله زی راځي لکه دلته کې څنګه زمونږ د میاشتنې تیر شوې غونډه کې تقریبا 46-48 شاعران راغلي ټوټل نه هغه کې د خیبر د سیمې تکال د سیمې
دغه خو ملمانو
دغه ملمانو واو لکه داسې موږ هم زو راځو کنه او زمونږ خپل هم بدلته کې چې دا کوم ملګری دي نو دی هم خو په شوق زی راځي
خو تغرا تک کوي نو بیا زمونږ اوریدونکي به خوښ کوي چې کلام ورته وي خبرې خو باسه نم کوو من سر منځ بادام کو چې داغه هم یو وطن د خوې کنه
ډېر مننه تاسو د داغه مینوالو ته دا ډالې وي او خو ملیمر علي لړلې دي خو غلې دي او خو ملیمر علي لړلې دي خو غلې دي استاد نظر غشي از غملې دي خو غلې دي او دلته بوتخانه ک پخکارا د ازر نشته دي دلته بوتخانه ک پخکارا د ازر نشته دي هر چا ځان لخپل کانی تراشلې دي خو غلې دي او پاتې لکاروان چې یو سو قدم ورستو شو پاتې لکاروان چې یو سو قدم ورستو شو سوریې منزل ته رسیدلې دي او ما چې لسکلونه انکار وکړ په ګوته شوم ما چې لسکلو نه انکار وکړو په ګوته شم ټولو دا جامونه ښه ګوټلی دي خوغلی دي او چامړ کړو په کمه راغلل ځي په کمو لارو دوی چامړ کړو په کمه راغلل ځي په کمو لارو دوی دلته ښه ښکاره خلکو لیدلی دي خوغلی دي ډېره مننه او وکړلو آشنا اظهار د مینې ښکاره ما سره وکړلو آشنا اظهار د مینې ښکاره ما سره پټ پټ رقیبانو پی جړلی دي خوغلی دي او ډېر قاتلان وینم ایوبه د ژوند لارو کې ډېر قاتلان وینم ایوبه د ژوند لارو کې مرګ پسې زما دلته راغلی دي خوغلی دي ډېره مننه
ډېر ښایسته ډېر خوندور قدغه راته وي ستاسو بیا دلته شاعري خو تاسو مشران را پاتې میراث
موریسی شاعران یو جی
میراث
ته میراث دې زما دونی کو نو خدای پاک دیو بخي یو نو می خپل فضل حکیم او حکیم شو قدری باندې
مشو قدری بابا ډیر
او بل
تړډیر مرکی کړ
او بل رحمت شو قدری صاحب نو هغه
بخنو کوي رحمت بابا سره
رحمت بابا او جی نو دادوان د خپل کې تر زامن او رحمت صاحب چې کم دی دنیا رور مم دی هغه می ام په حساب سره نې کم دی اوس خر مم نو الله پاک دې دوانو بخیږي سره د څه زمو چې د پلار پلار د مور پلار زمون په مشرانو کې منګ اوریدلی شي د پارسی او شاعر پکې تیر شوی دی
نور ملګرو تم داس یو دعوت ورکوي تاسو بیا چې لکه پیښور نه مشاعره له څوک راوغواړي لکه د بل ځای نه څوک راوغواړي ځکه چې زموږ اکثر نوي شاعران دا هم وي چې میلمه تم زیات خوشحالېږي میلمه شاعر ته او داسې نو موړي شاعر تم زیات خوشحالېږي بیا غڼه غوڼم سیوای کنه
دلته کې بالکل تاسو ډېر ښه تپوس وکړه دلته کې خو دا خو مشران دی الله دې ول ژوند ورکي زموږ په کلي په زموږ په علاقه باندې د میډیا یو پیژندلې نوم زیت الرحمن اجس صاحب هغه هم موجود دی دلته کې چې کم دی دا هغه هم ډېر مینهوال دی زموږ چې دا کم کشران شاعران دي نو یقینا چې څنګه تاسو ویل چې دی میلمنو ته ډېر په شوق کې وي چې دوی موري او هغې موري دوی خپل هم دا خواهش کوي چې موږ هم لاړ شو د دوی په خواهش موږ خلک رابلوم دلته کې نو هغې هم چې کم دی موږ مشاران شاعران موږ له راځي دلته زموږ سره مشاعرو کې صدارت یې کړی دي او د دې ځینې ډېر ښه تاثر وړی دی او زمون کشرانو ته چې کوم دی لا مونږ چې څو دغه کړی دي ناغینم پکې زده کړی کړی دي
ناغینم پکې زده کړی خو لکه دلته شیر انداز څه دی معنی لکان چې نبی راضی غزل لیکي چاربیت لیکي روبۍ لیکي یو سنوي لکه مطلب د نظم اوس خو د نظم رواج دی هغه زیات خلک لیکي هغه په خبر ته کوي تاسو ورته په خپل انداز وایي چې د نظم خو ډیر آسان سیس دی خو بس نثر دی ولیک په ترنم کې وایي نو بس دینه نظم هم جوړیږي خو لکه چې کوم د پښتو هغه پخوانی صنف ته نو په هغه باندې لیکل کیو کنه لیکو اوس چاربې ته شو کې څه شو تاسو
اصل کې شنواز صاحب دا چې کوم نن سبا غزل دی نو دی ارس خپل سینې لروړي دي کنه غزل سینه پراخه شوې ده او دا چې کوم نوې لکان دي نو دوی ټول تبازمای چې کوم دی په دې غزل ډیر کوي نظمونه هم ډیر کم کم لیکي اوس دلته کې زمونږ په سیمه باندې بل زمونږ استاد شاعر شیر خطاب خطاب صاحب هغه چې کم دی که زه دا ویم چې دلته کې د چاربیت استاد وته ویم نو دا به
غلطه
او نو هغه چې کم دی چاربیت باندې کمال کوي په نن سبا وخت کې چې دا کم مطلب دا صنف دی دا تقریبا په ختمېدو کې دی یا ختم شوی دی نو په دغه باندې هغه تبازمایي کوي او ډیره زیاته ښه چاربیت لیکي او
یم که دا وړو غنده وخرنی پښتنه درنو کوم بلکې پښتنه بدرنه یا غوښتنه یا یو څه خبره ورسته وکم که یو کلام زمنګ وريدونکو ته وړاندې کنده غن ورسته به یو پښتنه درنو کوم زموږ د پروګرام وخت هم سر تر رسیدنه اول که دا کلام زمنګ وريدونکو ته وای
ها ډیر مننه جی دا خبره نوې غزل دغه په کې بخنه غواړو وای ویني دی ډک جام دی او ما خام دی
با
عجیب نه دا وینې دی ډک جام دی او ماخام دی عجیب نه ده وینه مقاتل می خپل ګلپام دی عجیب نه ده او دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندې دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندې شیخ پکې ساقي ساقي امام دی عجیب نه ده او پام کا وکافر نشه دا چم د فتواګرو دی پام کا وکافر نشه دا چم د فتواګرو دی جیب کې ار سړی سره اسلام دی عجیب نه ده او سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم بیا هم وای شعر کې دی ابهام دی عجیب نه ده او دار باندې ولاړ یا مشهورونه په ناره د حق دار باندې ولاړ یا مشهورونه په ناره د حق ما ته خه معلوم می خپل انجام دی عجیب نه ده او در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن ما چې تل کړه احترام دی عجیب نه ده
ډیر دې من نه کوم بس دغه وړه غونډې واخیرنی پښتنه در نه کوم چې آیا دلته د نصر لیکون کې هم د تاسو رشته
نصر باندې دلته کې چې کم دې ملګری شته دي لیکل پکړی دي اوس په موجوده ټایم کې د غلام حسین محب صاحب دوه کتابه تیار پراته دي ناچاپ دي د چاپ مرحلو ته په انتظار دي دسې شر خطاب خطاب صاحب هم چې کم دې افسانې لیکلي دي زه خپل هم لږ ډیر چې کم دې اخبار د پاره سنا سه لیکم د سحر صاحب چې کم دی هغه هم لیکل کړی دي او د هغوی د مخکې ورځو کې د هغوی کتاب ادب پوهنه پښتو ادب پوهنه هغه چې کم دی د پېښور یونیورسيټي په نصاب کې هم شامل شولا د سحر کتوزی صاحب نو دا هم زمونږ د پاره ډیره د غټ فخر او د ویاړ خبره ده چې زمونږ د استاد محترم دغه کتاب چې کم دی په نصاب کې شامل شو
ستاسو ډیر زیات مننه کوم ډیر ښه وخت غواړم
ډیر ډیر مننه ترګزی صاحب تاسو هم مننه
ایوب شو قدرو چې د شهنواز ترغزی پښتني جواب ولی ل مومند لګ ورخوا په وجوړ کې مولانا خانزیب ژوند کوي چې د ادب او سیاست دواړو ډګرونو پالون کړي نو موري روانه میاشت تشتمنه پښتونخوا په نوم کتاب خپور کړ دغه یو سلاتیا مخیز کتاب په پښتونخوا کې د طبي زیر مشتون مقدار او استعمال په اړه معلومات وړاندې کوي او د سیمې د شتمنو یو چاپی ډاکومنټري ګڼل کیږي زما همکار ظفر خان د کتاب لیکوال مولانا خانزیب سره مرکه کړي او په لومړی کې ترې د کتاب د منصبانګې په اړه پوښتنه کړې ده
شتمنه پښتونخوا د پښتونخوا شکم قدرتی وسایل دي فطری وسایل دي مادي وسایل دي نو دا هغه په حواله باندې په دې کتاب کې علمی ساينسي او سیاسي اړخ باندې بحث شوی دی څېړنه پکې شوې ده او دا کتاب په یو سل او اتیا پاڼو باندې مشتمل دی بدمرغي زمنګ دارا چې پښتونخوا وطن د سایلونه د بلها وسایلو مدنیاتونو ډک وطن دی خو د دې په حواله باندې هغه علمی څېړنه په اکیډمیک بنیاد باندې چې څومره په کار ده نو په هغه حواله باندې کمې دی عام اولس هم د خپلو شتمنونو خبر نه دی او به دا غي لپاره سیاسي عزم او اراده چې څومره په کار ده نو دا غي هم کمې دی نو د دې کتاب په لیکلو کې تقریبا 2 کاله زیار کړی دی منګه په مختلفو حوالو تقریبا د 500 پورې داسې مستند کتابونه حوالی چې پاره کې سند سمنګ تر دې خپل وطن د وسایلو حواله ملاویږي څېړنه ملاویږي او دغه سره سره داسې نور د مختلفو سیمو په خپل باندې کتنه ته ګونه زمنګ نه چې څومره کېدلې شو نو د وسایلو د بحث ډېر زیات پراخ دي او ډېر اړخونه دي د دې قدرتی وسایلو مدنیاتو او بنیاد منګ په دې باندې خو دې دي چې پښتونخوا وطن دا د دوو ډورو لوی ستونزو سره مخ دی په دې وخت کې چې یو بدامنی ده او دویمه غریبي ده په دې وطن کې اقتصادي بدحالي ده نو د بدامنی لپاره خو د قام بیداری چې کوم دی دا هم ضروری دی او به د بدامنی په نامه باندې زمنګ د وسایلو لوټ مار او چور تالان هم روان دي د ولشتمنۍ روان دي خو لس پدې کې به برخې دي او د بد مرغنه په ولس کې هم بیداری نشته د خپل وسایلو د پیژانو پړه او په سیاسي مقدمه کې هم په دې قام کې ضعف دی کمزوري ده دا کتاب بنیادی په دغه غرض منګ لیکل شي د وسایلو د بحث د منګ اولسی کو عوامي کو او څنګه چې د امن د خبره قوي او کلکه کیږي دا سره وسایلو د واک او د اختیار او د خپل وطن لپاره په ګټه راوصولو دي هم باسونه وشي
صحیح مولانا سپ تاسو په دې کتاب کې چې کومه جغرافیا راخستلې ده نو دا د وسنۍ خیبر پښتونخوا د غزمکه ده کنه په دې کې د لرو بر د پښتنو ټول وسایل دي
دغه خدا سیدا چې بنیادی بحث همنګ د جغرافي نه شروع کړي دي نو جغرافیا خو د اقام په تاریخي توګه باندې یو جغرافیا ده چې د امونه رواله تر د مرګلی پوري او د بولان رواله تر د واخانه پوري او دا به پر ریاستونو کې تقسیم ده خو دا یو قام دی دا یو جغرافي ده یو بل نبیلې ده لنشي زګه دي د وسایلو بحث کې موږ یو مهمه نکته څېړلې ده وغدا ده چې یو قام ال قام کېږي چې دا غي ترمن اقتصادي تړونی اقتصادي راکړه ورکړه دا غي په مېس کې نو ال یو قام کېږي په یورپی یونین کې 23 هیوادونه راغوندي او 13 هیوادونه خپل کرنسي او خپل هر څه چې کم دی دا یو کړی فری
ویزا او پاسپورت چې کوم دی خپل پولی ګلاو کړی دي، نو موږ په دې کې دا بحث هم شامل کړی دی چې زمنګ سر د سنټرالیشیا په لور د مرکزی ایشیا په لور باندې د نواپاس نواله تر د چمن پورې ډیر غټ تاریخي روډ سی شپاړس او په دې کې شل کاله نه دیار لس غټ لارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه باندې تړل شوی دي. نو په دغه اقتصادي اړخ موږ زور ورکړی دی چې دا لارې دا د لر او بر وطن په منځ کې لکه کته تړې، نو دا یو قام د یو بل نه ختمې او بیلې، او دغه په نتیجه کې اخو افغانان د کرخې نه هم بد حاله کیږي او دغه هم د یو کروڑ پښتنو روزګار د دې سره وابسته دي. نو بیر دې پښتونخوا څېړنه د وسایلو من کړی دا چې په هر ضلع کې په هر سیمه کې او عموما په ټوله پښتونخوا کې څومره وسایل دي، کم دي او څنګه به دا ترلاسه کی.
مولانا صاحب، ما چې کله ستاسو نورې لیکچر هم اورېدلې دي، زه دغه پښتنې ترتلم هم تاسو په خپل موس لږ څه وضاحت ورم کو د دې لارو باره کې. نو په دې کې یو زه نه پوهېږم چې تاسو په کتاب کې په دې باندې څومره باس کړی که نه به مې کړی پکې، خو د دې لارو په اهمیت کې لکه اوس داسې هم سړی ویلی شي چې که د باجوړ لارې بندې نو تورخم دا خو خلاصه ده، یا د غلام خان یا مثلا د کورمې او د چمن دا لارې خلاصې دي، نو یا دا به کافي نه دي که نه د دې خاص اهمیت دی لکه د باجوړ درې څلور لارې بندې دي یا د مومندو بنده ده؟
داسې ده چې زمنګ د دې لارو په مسله باندې بدمرغي دا ده چې د ریاست کم ذهنیت دغه سر نه خلاصوي او بیا بار نور خلک ولسونه پوهان دا خو زمنګ په قامی مقدمه ډول پوه نه دي. یعنی دا لارې چې څومره هم د شپاړس منګه یادو، نو په هر ضلع کې یوه یوه لار ده تاریخي لار، او د دې یو یو لارې سره د سیمه ییزو ولسونو ژوند جواک او روزګار تړل شوی دی. یعنی دا داسې لار نه ده ګنې چې بس په ایران کې یو ولس دی او دې خوا بل ولس دی او په چین کې یو ولس دی او دې خوا بل، دا یو ولس پروت دی په دې یو کرخه باندې، خو په دوه هیوادونو کې د تاریخ جبر دی تقسیم کړی دي. نو د دې یو یو لار د بندېدلو سره لس لس لکه خلک چې کوم دی دا بې روزګاره شوي دي.
مولانا صاحب، بیرته په دې شتمنې پښتونخوا ته راشو، ستاسو کتاب هم په وسایلو باندې دی او د پی ټی ایم په دې وروستیو کې جرګه وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه وکړه چې تاسو هم پکې وای، په هغې کې هم د وسایلو باندې ډېر زیات ټینګار کېدو او هغوی چې کومه خپله ډاکومنټري وښوده یا کوم اعداد و شمار هغوی مخې ته راوړل، په هغې کې هم د وسایلو ډېر تفصیل دی. نو دلته پوښتنه دا ده چې هغوی هم درې میاشتې مخکې په دې باندې کار شروع کړی و، ستاسو کوم کنټریبیوشن دی دغې طرف ته یا د ستاسو آیډیا چې کومه واخیسته د کتاب دپاره تاسو دا غنه واخیسته یا تاسو د څه کم شی غوي لور کو چې را د وسایلم ډیر زیات مهم دي يم معلومات
منګه خدای شي منګه د وسایلو مسایلو په حاله باندې منګه ډیر وخت نه کار کوو او به زکه تاسو یو ما چې د عوامین شلګون منګه برخینو عوامین شلګون باقاعده توګه چې 13/2024 کې ټاکنې وي، هغه ټول ټاکنو کې منګه د وسایلو اختیار او د دې وسایلو په ګټه راوستلو د خپلې سیمې دا باقاعده موږ د منشور برخه کړې و. ډېر کم په لیکل شکل کې زمنګ سره سندونه راسري، نو د دې وجه نه په دې جرګه کې دغه خبره هم مشوله چې د وسایلو باقاعده سروي به کیږي، ډیټا به راغونډول کیږي او د هغې په رڼا کې به بیا دا خبره نور هم سپینېږي. موږ دا خبره په لنډو ټکو کې دومره وایو چې ولس په دې باندې پوه شي چې که موږ د خپلو وسایلو اختیار والو او په دې خپلو وسایلو کې خپل ولس پر روزګار کو، یعنی زما ماربل دي، زمنګ معدنیات دي، ځنګلې دي، کویله ده، دا د پنجاب او د کراچۍ سند روانه ده، پښتونخوا کې سند نشته دي، بجلی د پښتونخوا ده خو پښتونخوا ته په خپله بجلی باندې اختیار نه وي، ګیس زمنګ ده خو موږ ته په اتیا پیسره کورونو کې د پښتونخوا ګیس نشته دي، داسې بلها نورې داسې شتمنۍ شاتیا پیسره د پاکستان تماکو دا پښتونخوا پیدا کوي، داسې د پاکستان 9000 بیرل د ورځې د تیلو پیداوار دی د کروډ آیل په شکل کې، په دې کې 850000 بیرل تیل یعنی 80% تیل د پاکستان د پښتونخوا پیدا کوي، خو یو آیل ریفایری دا په پښتونخوا کې نشته، دا په پنجاب کې جوړی دي. نو تمام مسلې دي موږ په دې داوا باندې دا خبره کوو چې که په وسایلو د دې پښتونخوا اختیار راشي او دا قام بیدار شي چې په دې خاوره کې موږ له خدای ډېر وسایل راکړي خو غږ ولا پکار دی، اختیار پکار دی، نو زما په خیال باندې د پښتونخوا د پاکستان بجټ ته هم ضرورت نه راځي، دا خاوره په خپل وسایلو کې ځان ساتلی شي، دومره خدای دې خاورې له زور او شتمنۍ ورکړي دي. خو زغم دا دی چې د ټولو نه غریبه صوبه په دې وخت کې دا پښتونخوا ده، په قرضونو کې ډوبه ده، ځکه سیاسي واک زمونږ کمزوری دی، د سیاسي واک ارتکاز چې کوم دی دا زمونږ د قام په مسله نشته. نو په کار داره چې پښتانه په دې باندې سوچ وکړي چې د خپلو وسایلو اختیار موږ الو، نو په کار ده چې د هغه شاته ودرېږو، د هغه چا ملاتړ وکړو چې څوک د قام د وسایلو او د سیاسي واک او اختیار خبره کوي.
او مولانا صاحب، تاسو وایئ چې په ولس کې تاسو شعور راوستل غواړئ د دې لارې، نو تاسو چې څنګه د دې کتاب نوم ښکاري، دا خو په پښتو کې دی، دا نوم خو په پښتو کې دی، دا نور کتاب هم په پښتو کې دی، او که په پښتو کې، نو تاسو څه فکر کوئ چې زمان خلک لا په خپله ژبه دومره پوهیږي چې ستاسو کتاب به ولوستلی شي؟
بالکل، دا خو زمان کتاب په پښتو کې دی، او د سماجی رسنۍ د راتګ سره پښتو ژبې د ډېر پام راړول شوی دی. نو زمان په پښتو لیک کې خو یو مقصد دا دی چې پښتونخوا د پښتنو کور دی او پښتو د دوی ژبه ده، نو موږ دا قام چې پوهې کوو، نو په کار دا ده چې په هغه ژبه کې پوهې کړو چې کومه د دوی د مور ژبه ده، په کومه باندې چې دی په غیر د لوست او په غیر د تعلیم نه هم پوهیږي. نو زما په خیال باندې زمونږ د دې کتاب لیکلو یو شعوري هڅه دا هم ده چې دا قام خپلې ژبې ته هم پام راوګرځي او د خپلې ژبې په اهمیت باندې پوه شي. نو یقینا هڅه به کیږي چې اردو کې هم د دې ژباړه وشي، انګریزۍ ته هم وشي، چونکې لومبیا دا قام پوهې کول دي او دا پښتانه دي. نو زما په خیال باندې دا یو ارادي هڅه ده زمونږ چې د پښتو ژبې سره هم پښتانه وتړل شي او په خپلو وسایلو باندې په خپله مورنۍ ژبه کې پوه شي چې دا وسایل شته زمونږ په خاوره باندې او دا د پښتنو دي او د دې ګټه او د دې اختیار هم د دې قام دي.
صحیح. او مولانا صاحب، آخري پښتنه نه کوم، مخکې دي کوم داسې کتابونه لیکلي دي که دا اول ځل وو او بل دا پښتو کې خو اکثر کتابونه خلک په دا شعر او شاعري لیکي، تاسو نیغ په نیغه دغه لراغلی نثر لراغلی، او بل ستاسو د نوم سره مولانا راځي، نو ضروري خبره ده تاسو او دینی د موضوعات چې دي په دې اړوند تاسو خبرې م کوي اکثر، نو لکه یو دینی عالم یا یو مولانا هغه څنګه دی وسایلو طرف ته راتلل د قام په مسلو باندې خبرې کول، داسې تاریخ کې داسې څه شی شته په دې والا باندې که په دې والا راته لګي؟
بالکل بالکل، دا خو بدمرغي ده. دا زمونږ د پښتنو دوه روایتي ادارې، یو حجره او جومات. جومات دا مذهبي اداره و حجره دا ولسی اداره و، دا دواړه به یو وو. په تاریخ کې زمونږ ډېر ستر تحریکونه داسې دي چې قامی او مذهبي مشرانو په شریکه چلولي. پیر روخان دا یو مذهبي عالم و، هغه قامی تحریک د مغولو خلاف د پښتنو په خاوره چلولی دی. داسې که موږ راځو، میرویس هوتک بابا چې کوم دی، دا یو ولسی مشر و، خو دا یو مذهبي مشر هم و، او د اصفهان د ګرګین خلاف یې د مکې د علمانو فتوا هم راوړې وه. بیا په دې لنډ وخت کې خدای خدمتګار چې کوم تحریک دی، باچا خان بابا او د هغې د نورو پښتنو اتلانو، نو په دې کې په لوی شمېر باندې علمای حق او د دیوبند علما د دې خاورې هم په هغې کې مرستیال و. مولانا فضل محمود مفتي په شان اتلان په هغې کې و. اصل خبره داره چې د قام خبره او د دین خبره دا د یو بل په ضد باندې نه ده. ما په دې کتاب کې هم ثابته کړې ده چې د اسلام په نظر کې د وسایلو اختیار دا د هغه قام حق دی چې د چا په خاوره وسایل پیدا کیږي، د چا په خاوره شتمنۍ پیدا کیږي، او د غیر لپاره موږ دلایل راوړي. د عمر صاحب د مدینې د ریاست چې د شام ګټه به په شام لګېدله، او د یمن ګټه چې کوم ټیکس دا به په یمن باندې لګېدلو. په اسلام کې هم دا ناروا ده چې وسایل د پښتونخوا دي او خوري دي پنجاب، بجلی د پښتونخوا ده او زی دي پنجاب ته، پښتنو ته دي بجلی نه دی په تیاره کې پراته. زما په خیال باندې د مذهب په حواله د خپل قام خبره کول، د خپل ولس د حق خبره کول، او پښتانه دا مظلوم دي، ظلمونه کیږي په دې خاوره، بدامني ده، د دوی د وسایلو تالان روان دی، نو دا د مذهب په حواله ضروري ځکه ده چې قرآن موږ ته دا پیغام راکوي، د رسول الله مبارک طریقې دا پیغام راکوي چې د مظلوم ولس ودرېدل دا بېنهي اسلام دی.
د شتمنه پښتونخوا کتاب لیکوال مولانا خانزیب چې د مشال رادیو همکار ظفر خان ورسره مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال رادیو مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خادو آباد اوسئ.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.